السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. ملي حمید زاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له نجیب عامر نه اورو.
د پاکستان د دفاع وزیر وای راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازه نه ده اخیستې. افغانستان وای افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو بشپړ وړتیا په لاس کې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هک کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازه نه ده اخیستې. خواجه آصف د خبره د چهارشنبه په ورځ سینټ ته د سرګندونو پر مهال وکړه. هغه ویلي د پاکستانی پوځ په خوانی مشر ریټایر جنرال راحیل شریف ک د اسلامي هیوادونو د پوځ مشرۍ قبل ولغوړي، نو لومړی به د پاکستان له حکومت رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی له هغه وروسته له حکومت د وضاحت غوښتنه وکړه چې رسنیو ویل راحیل شریف د یاد پوځي اتحاد مشر تاکل شوه دی. د راحیل شریف لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. په دې پوځي اتحاد کې د 9 اسلامي هیوادونو عسکر شامل دي چې مشري یې د سعودي عربستان په غاړه ده. چارواکي وایي د پاکستان په لاهور ښار کې تیره شپه د اور لګیدو له وجې د اورنج لاین ټرین منصوبي و مزدوران مړه او 14 ژوبل شوي. راپورونه وایي مزدوران ویده و چې د سلینډر د چاودېدو له وجې دغه پیښه رامنځته شوه. د ریسکیو 1122 تر مخه 21 ژوبل مزدوران د خواجه سعید هسپتال ته رسول شو چې و مزدوران وروسته مړه شول. د معلوماتو له مخې 15 مزدوران د لومړنیو طبي مرستو وروسته خارج شوي او 9 ژوبل مزدوران اوس هم په هسپتال کې دي. د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې جوړ کړل شوې کمیټې پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړی دی. په دې بل کې راغلي پر ماشومانو که په ښوونځي او یا هم په کور کې چا تشدد وکړ نو سزا به ورکول کیږي. یاد بل د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سینیټر طاهر مشهدي په مشرۍ له بحث وروسته منظور کړل شو. د کمیټې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په څلورو واړو صوبو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه بحال کړل شي. په دې وروستیو کې د طیبه په نوم په یوې کم عمرې ماشومې د قاضی په کور کې تشدد شو چې د ملک په لر او بر کې په پراخ ډول د خلکو حساسیتونه راپارولی وو. د امریکا پوځ منلی چې ځواکونو د تیر کال په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال د ډزو په تبادله کې 3 ولسی افغان وګړي وژلي وو. د امریکا د پوځ لخوا نن په خپور شوي یو بیان کې دغه پیښه د خواشینۍ وړ بلل شوي او وایي دا پیښه ځکه رامنځته شوه چې وسلوالو د ولسی خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي وو او پر امریکایي سرتیرو ډزې کولې. دا پیښه د کندوز په بوز کلي کې رامنځته شوې وه او په ترس کې شپږ کسان وژل شوي. په دغه پیښه کې ماشومان هم وژل شوي وو. د ځینو ولسي وژلو شوو کسانو په اړه ګمان کېده چې طالبانو خپلوان به وي. تېر کال له یادې پیښې له رامنځته کېدو وروسته په افغانستان کې خلکو پراخ اعتراضونه کړي وو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ویلي وو چې د ولسي خلکو زیان د زغملو نه دی او دا په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په لاره کې شوو کوششونو ته تاوان رسوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سیډونکي جان سوپکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. دا خبره د سیګار ادارې په هغه رپورټ کې شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش وایي دا خبره سمانه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا کمه شوې ده.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
خغل ایراد منش وایز مو گورتی علی حق تجهیزات و وسلو سر تړلی چې پلاس کی مودي. هر څومره چې مو گو کولای شو د خپل مزکنو او کټاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې مو د توپچی، ټانکس، غروالو او قوي هوایی ځواک په لرلو کې ډیر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه مو پیوړی کیږو چې کولای شو د ترخره عزت په بارسه کې پراخ فعالیت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې امنیتي حالات لا پسې خراب شوي دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدو د ګډې کمیټې مشر وایي هیڅ هېواد هم له دغه توافق سره مخالفت نه دی کړی. اکرم خپلواک نن مشال لړیو ته وویل کله چې مخالفت موجود نه وي دا معنی لري چې ټول هېوادونه د توافق لیک مادو ته درناوی لري. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د افغان حکومت کړنې سستې بولي. شاوخوا سلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو چې په پلي کېدو یې ګډ کار روان دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي دي. ډانلډ ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د خبرې غونډې پر مهال کړي. هغه وویل تر کومه ځایه چې د حق کېدو خبره ده نو دی باور لري چې دا روس و، خو دی پر دې هم باور لري چې نورو هیوادونو هم دا کار کړی دی. چې کله خبریالانو په بیا بیا له ډانلډ ټرمپ څخه د هغه مشکوک خبر په اړه وپوښتل چې ګواکې روس له هغه سره د معاملې کولو هڅه کړې وه، نو هغه داسې وویل:
And I think it's a disgrace that information would be let out.
زه فکر کوم دا یو رسوایی ده چې معلومات بهر راووزي. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزانه جوړ شوي شیان دي، دا هیڅ نه دي پیښ شوي، دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوي.
ټاکل شوی چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم او واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلې دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا څپه له 1903 کال راهیسې ساری نه لري. دوی وایي چې په دې هیوادونو کې د شپې لخوا د حرارت درجه تر منفی 40 سانتي ګریډ هم ټیټه شوې ده. مرستندوی ادارو خبرداری ورکړه چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي دې سختې یخنۍ ته مخامخ دي. د کډوالو مرسته وکړې نومي سازمان ویلي چې حالات تر دې هم لا پسې خرابېدونکي دي، هغه ځکه چې په زرګونه خلک لا هم سختې یخنۍ ته دو تر دی گڑای د مشال رادیو خبرونه اوستا سراج ظهیر نه د کرنسی بیا او د سبانی موسم حال وره.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.3 روپۍ غسل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ او په 2.10 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.50 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15، پېښور کې 15 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مولا سراج ظهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان دفاع وزیر وایي د پوز پخوانی مشر د سعودي عرب لخوا جوړ شوی اسلامي هیوادونو ائتلاف پوزي مشري لپاره دوی ته درخواست نه دی ورکړی. د سیاسي ګوندونو مشران څه وایي؟
دا الاینس برندر ټو فور د یمن د سرتیار په نتیجه کې جوړ شوی، نو په کارم دا د دې رائټ شریف سې په دې کې فرق نشي جوړ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د مواصلات او سہولتونو نه لرلو له امله له خپل خپلوانو سره رابطه نشي کولی.
پرشندر به از بوشو دغه سره انډرګراوند لاینین سمره کې بلې و د غونډه کاټتي ټلیفون ټول ډېټ دی بار ملک سره د میز د ټوله قبيله ټوله علاقې ټوله خلک خپل پر دی دی بشه د سره لاین نترو کېږي.
د پاکستان سېنات قائمه کمیټه په یو خپل پر ماشومانو د تشدد خلاف بل منزور کړي. په فعالان وای
چایلډ پروټیکشن یونټ کار دادې چې دا غیب هر قسمه چې کم تشدد دی کنه چې په ماشومان باندې کیږي دا غیب مخنیوي کوي. خو مسله دا ده چې حکومت زموږ فنډز نه الوکیټ کوي.
پونیس پروګرام روښانه مستقبل کې درته د هنري زده کړو حال درکو.
دې پروګرام کې مونږ سلور کال چې دی تقریبا سلور کال دوران یو د دې پروجیکټ په دې کې مونږ تقریبا 2000 ځوانانو الکانو او جنکو ته مختلف مفت فنی تربیتونه ورکړي شو.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشر لپاره له حکومت نه اجازت نامه نه ده غوښتې. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سینیټ ته خواجه آصف وویل چې پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف ورته د سعودي عرب لخوا جوړ کړل شوی د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد مشري کولو په اړه څه درخواست نه دی ورکړی او که ورته څه درخواست ترلاسه شي نو د قانون مطابق به فیصله کیږي. دا چې د سیاسي ګوندونو او مشرانو په دې اړه څه دریځ دی، رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ پاکستان سینټ ته د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې د پخوانی پوځي مشر لخوا ورته د سعودي عرب لاړه جوړ کړی شوی پوځي اتحاد مشر جوړېدو په اړه سبا سپته درخواست نه دی ورکړی شوی. د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وکړه د پخوانی پوځي مشر لخوا ورته درخواست ترلاسه شي نو د قانون مطابق به فیصله کوي. خواجه آصف په وینا چې د موجوده قوانینو تر لاندې یو پخوانی افسر له NOC یا اعتراض نه لرلو سند پکار وي او تر اوسه پورې دې لړکې پخوانی جنرل لخوا درخواست نه دی ورکړی شوی. هم دې لړکې د سینټ مشر رضا ربانی اویل که حکومت ته د NOC لپاره درخواست راځي نو سینټ د خبر کړی شي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاجی سینټ ته وینا وه چې د پخواني جنرال لخوا ورته لا تر اوسه پورې په باقاعده توګه رسمي درخواست نه دی ترلاسه شوی نو دا وخت لا د پاکستان په خارجه پالیسۍ د دې اغېز په اړه خبرې نشي کېدی. یاد دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون سره په مرکه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د دې خبرې تصدیق کړی و چې پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب پوځي اتحاد مشر جوړ شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو لخوا په دې لړکې تنقید هم شوی وو او د حکومت نه هم پوښتنې شوی وي. د لړکې مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د سعودي عرب د نه دېرش اسلامي ملکونو پوځي اتحاد کې اهم اسلامي ملکونه لکه ایران، شام او عراق نه دي شامل. د په وینا سیاسي ګوندونه دا موقف لري چې پاکستان په دې معاملې کې غیر جانبدار پاتې شي.
په سینیټ کې دا خبره هم کېدل چې د ګډ سیشن هغه د یمن په والا باندې د افریقا کې داسې په دې کې به موږ غیر جانبدار نو بنیادی طور پر دلته ځینې سیاسي ګوندونه پارلمنټري وایي چې دا الاینس بنیادی طور پر د یمن د صورتحال په نتیجه کې جوړ شوی دی نو په کار هم دا دسي راحیل شریف سدي په دې کې فرق نشي جوړ. نو موږ هم دا خبره کوو چې په کار دا دی چې د دې ملکزه څوک په نورو ملکونو کې فرق نشي جوړ څوک سره روغولی شي جوړولی شي دا تر ټولو ښه خبره ده که دوه ملکونه نږدې سره اوسېږي.
د سکر د په دې ورسو کې په مطبوعاتو کې دا راپورونه راغلي وو چې د سعودي عرب لخوا پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د نه دېرش ملکونو د پوځي اتحاد مشري ورکړې شوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د ترقیا په دور کې هم دوی د مواصلاتي نظام سہولت نه لري. دوی وایي په ټول وزیرستان کې نه د موبایل انټرنیټ سرویس لري او نه هم پی ټی سی ایل لائنونه بحال کړل شوی دي چې د رابطې کولو هیڅ ذریعہ نه لري. د دې د ستونزو په اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي د ترقۍ په دې دور کې هم دوی د مواصلاتي نظام نه محروم دي او نشي کولای چې د ضرورت لپاره ټلیفون یا موبایل په کار راولي. دوی وایي تر اوسه په وزیرستان کې د موبایل فون سرویس نشته او موجود پی ټی سی ایل یا لینډ لائن هم تر اوسه نه دی بحال شوی. د سیمه اوسیدونکو عبدالقیوم وایي
د سرنګ پرشن ضرب از بشو دغه سره انډرګراوند لائنین سمره کې بلې د غونډه کاټتي ټلیفون ټول ډېټ دی بار ملک سره دی میز دی ټوله قبیله ټوله علاقې ټوله خلک خپل پر دی دی بشه د سره لائن نه تر کېږي خبره نشي غونډه په ځنګل شه پرته ای اپیل کی دا درخواست کی چې مشته د پی ټی سی ایل ولا د لائنین دا کې بلې دا ولا غوي مشته ټوټې نه به حال کو ای و ټلیفون دی پر مش باندې ترسی مشته ډېر تکلیف ته
نه کې بولا وای نن د ورکه مواصلاتي نظام ډېر اهمیت لري خو دوی د دې مهم سہولت نه محروم دي.
ټیم کاروباري خلک چې دی هغه نارت وزیرستان ته مینان شاته چې کولای نشي چې پی ټی سی ایل ادي کې اویلیبل نه ده. موبایل خو ډېر ضروري اهم شی ده. تقریبا 50% خلک چې کوم دي اپ پر ملک کې کاروباري نه روزګاری نه ده شي نه کو هغه سره میش کانټیکټ نشي کولای هغه د پوره میش سره د بل بچي باندې تا ډریمیو په باندې کې میز هغه سره کانټیکټ کی یا په ویب سایټ باندې په وای فای باندې یا په ټلیفون باندې یا په انټرنیټ باندې ملی اتره د پر ډرایور د پورتل کې میر تام کې هغه سره میر په کانټیکټ باندې وخت راي کی په نارتو د انسان کې میر سره د موبایل او زر نظر د غا پی ټی سی ایل ډیر سخت ضرورت ده.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پی ټی سی ایل محکمې مشر رفیع الله نه او پختل نو دوی وویل سیمه کې سور لزر پی ټی سی ایل لائنونو کې لزر لائنونه خراب راته دي او اف ډبلیو محکمې لخوا د سړکونو جوړولو سره د دوی لائنونه خراب شوي. د په وینا کا اف ډبلیو ورته خپل پیسې جاری کړي نو زر با دغه سہولت به حال کړل شي.
په دا اف ډبلیو نوې رډه جوړول شي کمپلیټ ډیمیج ده خپل د ډپارټمنټ افیشل په ترو لیول باندې دیتا مې باقاعده فایل ورکړه را د خپل ډیمیجز ډیټیل اسټیمیټ ایف ډبلیو داسې کو چې پی ټی سی ایل ته به خپل نیټورک ډیمیجز ډیمانډ پیرا پیرا ورکاوي ځکه چې که د روډ ورکړو کې بل یې ډیمیج کړو د خدا مقصد شولو چې دوی یو سهولت ورکړو بل یې وخستو ایف ډبلیو دا زر نظر پی ټی سی ایل ته خپل 220 میلیون کاسټ پیمنټ وکړو پی ټی سی ایل په مخکې خلک ته عوامې ته کیبل نیټورک وچاوي پی ټی سی ایل دا پرائیویټ ارګنایزیشن هغه پرافیټ اینڈ لاستا ګوري که دا نن پیمنټ نکو دا پرائیویټ ارګنایزیشن دا کیدای شي دا خلک ته دا کمیونیکیشن بحال نکو
د سیمه اوسیدونکو کې دولت نه غوښتنه کړې چې سیمه کې د موبایل کمپنو لا اجازه ورکړل شي او پی ټی سی ایل لاینونه دې زر تر زره بحال کړي چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د مواصلاتي نظام څخه استفاده وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
عوامی نشه ګوند په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې په کوټه کې د اگست 8 د پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ د کمیشن په رپورټ کې سمدلاسه عمل وشي او کوم کسان چې پای کې تورن شوي دي هغه ته سزا ورکول شي. د تیر کال د اگست 8 په ځانمرګي برید کې تر 70 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره وکیلانو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د عوامی نشنل ګوند تر بیرغ لاندې تیر ورځ په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. د مزارې برخوالو په کوټه کې د 8 اگست د ځانمرګي برید په اړه د سپریم کورټ په رپورټ د حکومت لخوا د عمل نه کولو په ضد صدا شعارونه ورکول. مزارې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند اسمبلی غړي زمرک خان څنګزي پر صوبایي حکومت سختې نیوکې وکړې.
حکومت کې ناست یم وزیر یم لیکن وای زنه ملوث، حکومت کې ناست یم مشیر یم وای زنه پکشیر، حکومت مشاور مشاورت کې پرېږده وزارت پرېږده استعفا ورکړه. په انډیا کې، په یورپ کې، په امریکا کې یو ځای یو واقعیا وشي، قدرتي واقعیا وشي، اکسیډنټ وشي، د ټرین د خدمتګاری نه شوی او وزیر وای دا ما نه لیدل، دا ډرایور ته وسو
پر دې محال دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر اصغر اڅکزی وویل
او د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ کمیشن دا ثابت سلو چې قاضی پایز سا دا شایع هم د دې مخکې چې رپورټ جوړې دی قاضی پایز سا کمیشن تشکیلې دی د دې خلاف اکیل وکیل صوبائی حکومت سپریم کورټ دوی اپیل مسترد کړي بیا چې کله کمیشن رپورټ راغلی د کمیشن پر رپورټ کې د وطن خلکو تاسو به ټول او مستال سره واده کړې د تاسو به په خپل وایا چې موږ به په اردو کې د یو کتاب
خبریالانو سره په خبرو کې شاغلی اڅکزی غوښتنه وکړه چې د کمیشن په رپورټ د سم د لاسه عمل وسی.
نو زموږ د نن دغه مظاهره دا صرف او صرف د قاضی پایز ایسا د رپورټ په نتیجه کې هغه کردارونه چې هغه ذمہوار ګڼلی دي دغه د بې نقاب کولو هغه ته سزا ورکولو د هغه نشاندهی پر بنیاد هغه ټول خلک چې په دغه کې د هغه کوتایانو د وجود واقعیا سوي ده هغه په کار د گرفتار شي، سزا ورکول شي او موږ دغه شی واقعیات په مستقبل کې په مخ کې بچاو.
د یادونې وړ ده چې د 8 اگست په ځانمرګي برید کې 450 وکیلان او د 2 خبریالانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او د 100 څخه زیات نور ټپیان شوي وو. د پیښې د جاج اخیستلو لپاره سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز ایسا په مشرتابه کې یو کسیز کمیشن ټاکلی وو. د کمیشن د رپورټ له مخې د حکومت د نایلۍ له امله هغه پیښه رامنځته شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وکی. د پاکستان سینیټ قائمه کمیټه پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړي. په اسلام آباد کې د شورو په مازیګر په ماشومانو د تشدد خلاف په منظور شوي بل کې پر ماشومانو د تشدد سزا ټاکل شوې ده. د بل تر مخه که چا د ماشوم کوم ډوکې مات کړ نو 50,000 روپۍ جرمانه او 1 کال د بند سزا با ورته ورکول کیږي. د غونډې دوران له حکومت غوښتنه وشوه چې په ټولو صوبو کې د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوي مرکزونه د بحال کړل شي. سیرت زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شورو په مازیګر د سینیټر سید طاهر حسین مشدی په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د سینیټ ذیلی قائمه کمیټه غونډې په ماشومانو د تشدد بل په متفقه توګه منظور کړو. په بل کې ویلې شوی کې چېرې چا په کوم ماشوم باندې تشدد وکړو نو هغه ته به پوره پوره سزا ورکول کیږي، او که دې دوران یې د ماشوم کوم هډوکی مات کړو نو 50,000 روپۍ د جرمانې او یو کال د بند سزا به ورته ورکول کیږي. د غونډې دوران له حکومت غوښتنه وکړې شوه چې په ټولو صوبو کې د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی مرکزونه دی بحال کړی شي چې دارنګ په سم ډول خپل کار تر سره کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بل کې لیکلي کې په ماشوم تشدد په هر ځای کې وي مخه دی ونیول شي چې د طیبې پرنګ په ماشومانو تشدد ودرېږي. نوموړي زیاته کړه
د کنډمنیشن خو ډېر ضروري دی چې اوسې موږ به د دې خلاف ډېر چاپي به د دې خلاف دی موږ ځل مو جاتی اور ځای به کیږي هغه ځل مو جاتی اوبه نه شي نه بس
د ذکر دا دی رستیو کې په اسلام آباد کې د یو جج د خزې لخوا په کور کې په کارکون کې ماشومې جنې باندې تشدد شوی وو. په کوم مجید پاکستان سپریم کورټ له خپل اندی نوټس اغستی او دغه مقدمه لا روانه ده. کله چې مشال ریډیو د ماشومانو د حقوقو لپاره د مدني ټولنې یو غړي سرمد اقبال نه پدی اړو پختل نو هغه وی تر سو چې حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ شوی مرکزونه فعال نکړي تر هغه په ماشومانو تشدد نشي ودرېدي. نو موري وویل
د ماشومانو حواله سره قانون خو پاکستان کې شته، مطلب هر یو صوبه کې قانون خوشتا. خبر ادا ده چې د قانون امپلیمنټیشن څنګه کیږي لګیا ده کنه، اوس کا خبر پښتونخوا ګوري کنه، نو پغې کې چایلډ پروټیکشن ایکټ چې کوم راغله ده 2010 کې، دا غي لاندې جديب هر یو ډیسټریکټ کې به یو چایلډ پروټیکشن یونټ جوړي. چایلډ پروټیکشن یونټ کار دا ده چې دا غي به د دې وایلیشن ابیوز هر قسمه چې کوم تشدد ده کنه چې په ماشومانو باندې کیږي دا غي به مخنیوي کوي. خو مسله دا ده چې حکومت زموږه فاندز نه الوکیټ کوي.
ته دا ونی ده د اسلامی نظریاتی کونسل منظوری رستو دا بل د سینیټ قائمه کمیټې ته لیږل شوی وو، او اوس سینیټ دا بل د نورې منظوري لپاره قومي اسمبلی ته بیرته ولیږلو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرڅ اوریدل شي.
نن په اسلام آباد کې د پانما لیکس مقدمه اوریدنه وشوه. روانه میاشت پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې وه چې د پانما لیکس مقدمه اوریدنه به هر ورځ کېږي، د کوم پس چې نن څلورمه اوریدنه وشوه. په دې مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر تور لګولی چې د وزیر اعظم نواز شریف بچی او وزیر اعظم پخپله په درغلیه کې ککړ دي او باید چې د دوی احتساب وکړل شي. په پاکستان کې تجزیه کاران وایي چې حکومت او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان نورې مسلې په شا غورځولې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد داسي ظاهر راکوي.
نن د ګل پروس په اسلام آباد سپریم کورټ کې د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 بینچ د پانما لیکس د مقدمې اوریدنه وکړه، او د عمران خان او د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیلانو د یو بل پر ضد دلیلونه ورکړل. په پاکستان کې تجزیه کارانو وینا ده چې پانما لیکس معاملې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره راپورته کړی شوی، ګنې په پاکستان کې یو شمېر نورې غټې مسلې دي، هغې ته هیڅ یو سیاسي ګوند پام نه ګرځوي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس د سانګې مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته پدې اړه وی
چې څنګه پاپولرایز شو، د دې مقصد اسم دا صرف سیاست او ولې چې دې کال کې دا موږ تر یو کال جو دی الیکشن د پاره سا اسټنټ جوړول ضروری وي. نو دا سیاسي لیډران ټول چې دي دیو ټولو ته پتا دا پاناما لیک ډیسیژن به ونه شي، دیو لنګران کوي او خپل نمبر جوړوي خپل خلکو ته یو ټارګټ او خیره چې دی کدا سه او شو دغه سه او شو مونږ به احتساب کو نه دا احتساب چا کې دی شي او نه به څوک کوي. او دغه خبره دا 2018 کې یو سټن به جوړ شي چې پانما لیک باندې به مونږ دغه سه په وته تاسو مونږ ته ووټ ورکړي.
د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین غټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ټولو لویه د قبایلی سیمو مسله ده، په کار د چي میډیا سیاستوال او حکومت د قبایلو مسلې هوارې کړي. بیا د پاناما لیکس پرنګ معاملی راپورته کولی. نوموړی زیاته کړه
پاناما لیکس چې دا خو د یو سیاسي ګوند یو مشر یا دغه د خاندان د کرپشن مسله ده. نو مونږه کتا سو ګورئ دلته یو د فاټا مسله کتا سو راولی. نو هغه د پاکستان یعنی کدا یو فیډریشن وی او دا د اېل مطابق چې فاټا د دې فیډریټینګ یونټ ده نو التا بذات خود یو مسله نه ډیر شی مسله دي. فاټا په خپل یو ډیر لوی مسله ده او په فاټا کې دنه بیا بشمارا مسله دي. دا غي د ژوند جواک یو د ایډی پی مسله کوم غواړو دا د پاناما لیکس نه زیاته اهم مسله ده. دا پاناما لیکس نه علاوه بل څه خبر اړو نيستا او افسوس دا ده چې دا د ټولو مسلو هیڅوک نه خبره کوي لګیا دي او نه پاږي کې څوک رښتیا وایي.
یاد دی ویل دی وړاندې په 9 دسمبر کال 2018 کې د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنې پر مهال د هغه وخت چیف جسټس انور زهیر جمالی حکم ورکړی وو چې د دې مقدمې اورېدنې د بیا له سره شروع کړي شي. د کوم وروسته چې د روان کال په 14 جنوري د دې مقدمې بیا اورېدنه وکړي شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوست د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه غشمیر نوی راستانه شوی افغان کډوال چې په روسو شپږو میاشتو کې ورغلی وای چې له دوی سره د حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې هیڅ ډول مرستې نه دي شوی او چارواکي غږ ناوري. بل لوري د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وای چې د دوی د سروې د ټیمونو لخوا نوی راستانه شوی کډوال رجسټر کیږي او هرې کورنۍ سره تر 40,000 افغانو پورې مرسته کیږي. دوی وای دا خلک چې هر سال د دوی د ادارې په مخ کې راغونډیږي اکثره غریبانان دي او دوی د غریبانو سره د مرستې په نوم کوم شی نه لري. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستی کډوال چې د تل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وای چې
حکیم جو په ترخم روغلی دی غاری پیور کړی دی څلور سو هیڅ مشکل نشته به تاغه خلک د دولت ازنه خلک روغلی دی خوسته خو دی لا چې میجو ته رشي کلا یې چې واکسینې کارټ رورا کلا یې چې ماجر کارټ رورا کلا یې چې راشن پاش رورا دا غونډه سره شتا یو شایشتا خو چې کلا هغه ته روبري بیا ته چې دا نشته.
د کډوال چار ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
کم از کم منګه دلته رورا درې سالور درا کاډی دی دلته خو سره غلی دی درس سالور میاشتو کې شارناو باندې رورا ګل دا کاډی راغلی دی د کاډور سره رورا نه بډر پاشتا نه غشت اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله پونوم یو بل کس شي په خو د پاکستان په مردان کې د خپل کورنۍ سره وسیده وای چې د چمکنیو د شارناو په لار راستنه شوی او حالت سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي خو څوک یې اسناد ته نه ګوري.
په شارناو نظر وکړم په شارناو نه متدا غاړو کړو کارډ منوي یو غبرز نه په دوایم اورز نه مدول تاسو کړه دا نن چې دا وته ورو شم متای
د عزت الله په نوم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوسته خپلې کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وایي چې
دومره خیمه یې روکړې دوکه دی مو پټکای دا بل بچ چې مونږه سبوس وړم ګوډ مړکو کنه دا غستې خدای چې چا په غوړه به د خین کېږي د یوسف کې توبه کېږي اسکه دولت سره څه وي نه خو ټیک دو که بیا صبر سره وي دغه ټول افغانستان خلک دی دا ټول د افغانستان مضره خلک دی ورته مو خدای په مهرباني دی غنه خلک ساده مرسته وکړو.
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کرات ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي کچېرې داسې کړي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کچې دی مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نمونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 224 نویو راستنه شوې کورنیو سره مرستې شوې چې هرې کورنۍ ته د 40,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوې دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه یو وار بیا له نجیبا مې راوړو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د چهارشنبې په ورځ سنټ ته وویل چې راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازه نه ده غوښتې. نوموړی وایي د پاکستان پخوانی سرلښکر د حکومت اجازې پرته دغه دنده نشي پیلولی. چارواکي وایي د پاکستان په لاهور ښار کې تیره شپه د اور لګیدو له وجې د اورنج لاین ټرین منصوبې و مزدوران مړه او 14 زخمیان شوي دي. د پاکستان د سنټ یوې ځانګړې جوړ کړل شوې کمیټې پر ماشومانو د تشدد خلاف بل په متفقه توګه منظور کړ. په دې بل کې راغلي پر ماشومانو که په ښوونځي او یا کور کې چا تشدد وکړ نو سزا به ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړې استازي ډیوډ کای پر پاکستان غږ کړی چې د ورکو فعالانو میندل او په خوندي توګه خپلو کورنو ته ستنول دې باوري کړي. امریکا پوځ منلی چې ځواکونو د تیر کال په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال د ډزو په تبادله کې 3 افغان وګړي وژلي. د امریکا د پوځ لخوا نن په خبر شوي یو بیان کې دغه پیښه د خواشینۍ وړ بلل شوې. وایي دا پیښه ځکه رامنځته شوه چې وسلوالو د ولسي خلکو په کورنو کې سنګرونه جوړ کړي وو او پر نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې تفاهم لیک د پلي کېدو د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي هیڅ هیواد هم له دغه توافق لیک سره مخالفت نه دی ښکاره کړی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هک کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ وویل دی په دې باور دی چې روسیه او ځینې نور هیوادونه د دې قضیې تر شا لاس لري. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلې دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا څپه له 1963 کال راهیسې ساری نه لري. او د ایران هوایي شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړې په چوکاټ کې لومړنی ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. دا ایربس A321 الوتکه ده چې 109 سپرلیو د انتقال وړتیا لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړې ده.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د نهه پورس په افغانستان کې پرل پسې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشو. په پارلمان او کندهار گورنر په دفتر شوي حملو کې 1 کسان مړه او 6 زخمیان شو. په زخمیانو کې د کندهار گورنر او د متحده عرب امارات سفیر شامل دي. په ادارې په وینا د پارلمان بهر بمی چاودنو ذمہواري د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد قبوله کړې او د کندهار په گورنر شوي حملې ذمہواري لا چا نه ده قبوله کړې. ادارې زیاتوي چې حمله هغه وخت وشو چې د پارلمان د عملې د چټې وخت وو او په ګڼ شمېر خلق واپس کورون تتل. پمړ شو کسانو د سلور پولیس اهلکاران هم شامل دي. د افغانستان په استخباراتي ایجنسي غاړي حمله کې د افغانستان مرکزی استخباراتي ایجنسي د سکیورټي ډایریکټریټ مقامي مشر هم مړ شوی. اداري وایي چې لدی وړاندې د هلمند صوبې په سرخال لشکرګاه کې یو ځانمرګ بریدو شو چې پکې 9 کسان مړه او 9 زخمیان شوي وو. اداري لګي چې بهتره بداوي چې افغانستان حکومت دغه وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره حکمت عملي جوړ کړي. پاکستان هم د دې پیښو غندنه کړې او پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات خواهشمند دی. خدا قسم پیخ د مذاکراتو په لار کې خندان جوړې دی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې د مړو شوو چرګانو خرڅېدل د تشویش وړ سره سره د انتظامی په کارکردګۍ هم یو سوال دی. د پیښور ټاون ون انتظامی تیره ورځ یو کاروایي د لاندې پسونو مړو شوي چرګان برآمد کولو نه پس ضایع کړه. ادارې وایي چې د مړو شوو چرګانو سره کم عمره او د بیمارو څارو غوښه هم خرڅېږي او دا شان په مارکیټ کې غوښې او نور د ضرورت سیزونو معیار او د قیمتونو څارنه هم ضروري ده. ادارې زیاتوي چې د خوراک په سیزونو کې ملاوټ شکایتونه زیات شوي دي. په ښار کې رشوتو د ټیسټ کولو نه پس هغه د صحت لپاره نقصان ور ګرځولی شوي او د ټولو نه غټه خبره ده چې په مارکیټونو کې جالي او غیر معیاري دوایانې هم خرڅېږي. ادارې خره کې وایي چې د صورتحال تر لاندې دا په کار ده چې ټول متعلقه محکمې او د تاجرانو تنظیمونو مشران د په یو ځای سره د دې ټولو سیزونو په باقاعدګۍ سره څارنه وکړي او یو داسې نظام د جوړ کړي چې د دې ټولو مسلو پکې مخنیوي او حل وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې له پاکستان او چارواکو غوښتنه کړې ده چې په ملک کې 4 لادرکه شوي د بشري حقوقو کارکونکي دی ولټوي او په خوندي توګه د خپل کورونو ته ستانه کړي. بلخوا انډیپندنت ټرست باندې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د انساني امرستو ضرورت تکتنه کړې او لیکي چې په دغه هیواد کې په لکونو ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. د دوانو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې خپل یو ریپورت کې په پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې په دې ورستیو کې لا درکه شوي په ټولنیزو رسنیو فعاله د انساني حقوقو کارکونکو د زر تر زره درک کړي او په حفاظت کې د خپلو کورونو ته ستانه کړي. دغه څلور کسان وقاص ګورایا، آسم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر د جنوري له څلورمې نه تر اوومې نیټې ترمنځه لا درکه شوي دي. د انساني حقوقو د څانګې په دې ریپورت کې په پاکستان غاک شوې چې یو حکومت هم په خپل وګړو بریدونه نه برداشت کوي، په کار دی چې د دغه لادرکو کسانو د لټون کار په ترجیحي بنیادونو ترسره کړي او د رای د اظهار ازادي یقیني کړي. په دې ریپورت کې د یاد ادارې د رای د اظهار د څانګې مشر ډیوډ کای له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د دې لادرکو کسانو د لټون لپاره د ټولې ممکنه وسیلې په کار واچوي او په دې نوي کال کې د رای د اظهار د ازادۍ لپاره خپل ژمنتیا وخایي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې 9.3 میلیونه خلک مرستو ته سخته اړتیا لري چې پکې ماشومان د لوږې مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ مشر پریټي پټیل له 2019 کال نه تر 2020 کال پورې د افغانستان لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالره بجټ مختص کړی چې پکې به دغه هیواد کې د ښځو او جینکو لپاره هلو ځلو ته ډېره توجه ورکول کیږي، خو خیریه ادارې اندېښنه لري چې په دې کې به بنیادي انساني مرستو ته کمه توجه ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو تر مخه په افغانستان کې انساني مرستو ته اړتیا لرونکي خلکو کې 14% زیاتوالی راغلی چې پکې د دې هیواد د ټولو ولایتونو په څلورمه برخه کې خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي. په خاصه توګه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د خوراک د کمی سره مخامخ دي، یعنی په 13 لکو ماشومانو کې 14 لکه د خوراک د کمی ښکار دي.
لامونه ورشانه مو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ منلی چې روسی هکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړي، خو نوموړي هغه پټ سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روس لخوا د معلوماتو د ټولېدو په اړه دی. ډونلډ ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د نیویارک په مانهټن کې د خبري غونډې پر مهال کړې دي. دا د تیر کال له جولای راهیسې د هغه لومړۍ خبري غونډه وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې اجمل
دا ډونالډ ټرمپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډېرې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغېز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پرله پسې له ټرمپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د ده په اړه معلومات ټول کړي. دا رپورټونو له مخې دا اوازې هغه برتانوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ټرمپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې دا یو لنډیز د هغه سیري رپورټ سره زمیمه شوی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه تېره اونۍ ټرمپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو، خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا ادعاوې د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دي تایید شوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل:
would be let out.
زه فکر کوم دا یو رسوایی د معلومات بهر راووسی. ما دا معلومات وکتل، له غونډې بهر مې هم ولستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزانه جوړ شوی شیان دي، دا سیس نه دي پیښ شوی، دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راغلي شوی. نو موري هم داراز داسې و خو د چې ګوند استخباراتي دارو دا معلومات رسنوي ته په واک کې ورکړي چې د ټرمپ وینا دا یو رسوایی دا او داسې باید نه وي شوی. ډونالډ ټرمپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 شپانو دا رپورټ ټول خپور کړی. همدارنګه یې د سی این این خبریال ته د پوښتنې لپاره وخت ورنه کړ. سی این این هم دا رپورټ بیان کړی خو د دې جزئیات نه خبره کړې. ډونالډ ټرمپ دا اداره هم د جعلي خبرونو خپرونکي وبلله، خو ډونالډ ټرمپ ومنله چې روسي هکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه له ټرمپ وایي تر کومه ځایه چې د هک کېدو خبره ده، زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم هک شوي. د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو. خو ټرمپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبري کانفرنس کې ټرمپ یو وار بیا ډاډ وښود چې له کرملن سره به خرابې اړیکې راسمې کړي. ډونالد ټرمپ چې یو میلیارډر دی په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري چې د منتقدینو په وینا د د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تصاد سبب کیدای شي. خو ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپل کمپنۍ کې لا واک لاس په سر کېږي او خپله ونډه خپل دوو زامنو ته سپاري. د ټرمپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ټرمپ کمپنۍ هیڅ نوي سوداګریزه معامله نه کوي.
تاسو له اجملان معلومات اوریدل. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویلي چې له ایران او پاکستان څخه د یو د پام وړ شمیر غیر رجستر افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل به دغه جګړه ځپلي هیواد له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. یاد سازمان زیاته کړي چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او د هغه هیواد حکومت په اقتصادي توګه د دې جوګه نه دی چې د ورستنېدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې په خشن مختبوزی. په دې موضوع تفصیل هارون باچا اوروي.
رویټرز خبري ایجنټس په خپل رپورت کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي د روان 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه تر 9000 او 1400 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه افغان کډوال چې له ایران ورستانه شوي ډېری یې ځوانان دي. رپورٹ کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې دا غه هواد حکومت په دې ورستیو کې پر افغان کډوالو فشار زیات کړی چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شي. اجانس د مهاجرت د نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره د استازي میتیو ګریډن له خولې ویلي د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو یو شمېر لاملونه دي او هیڅ نشي ویل کېدای چې دغه بهیر به په راتلونکو کې نور څومره چټک شي. نوموړي زیاته کړې افغانستان ته ستنېدونکي غیر راجستر کډوال د راجستر شویو هغو پرتله له زیاتو ننګونو سره مخ کیږي. دغه په خبره دا ځکه چې نړیوالې ادارې هغوی ته مالي مرستې نه ورکوي او نه هم هغوی له نورو مرستو برخمن کیږي. د بیلګې په توګه د ماشومانو یې د تعلیم او د کورونو لپاره د ځمکو ترلاسه کولو په برخو کې. ملګرو ملتونو همداراز ویلي په راتلونکو دوو میاشتو کې چې په افغانستان کې به هوا ښه شي ښایي لا ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې دا چې تمه کیږي د روان میلادي کال تر پای پورې شاوخوا نیم میلیون افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته بیرته کډه شي. دا په داسې حال کې هم دا چې په افغانستان کې له 2014 کال را په دې خوا چې بهرنیو ځواکونو د وسلوالو پر ضد له جګړې لاس اخیستي د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی. پر افغانستان د روسیې د 1999 کال تر یرغل وروسته تر 6 میلیون زیات افغانان دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته کډه وکړي. د مهاجرت د نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره استازي میتیو ګریډن رویټرز ایجنټس ته په یو ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دوی هڅه کوي له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره زیاتې مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې نړیوالې مرستندویه ادارې او خپل افغان حکومت باید افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ځای پر ځای کولو په چارو کې لا ډېرې هڅې وکړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دي د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. په دې پروگرام کې بنن تاسو د هنري زده کړو په اړه معلومات واورئ. دا پروگرام تاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په جهان کې قانونا د علم او پوهې په بنیاد ترقی کوي او د تعلیم ماهرین وایي چې هنر د پوهې و برخه ده. په تعلیم کې دینی او عصري زده کړې شامل دي او په هنرونو کې هغه ټول فنی او تکنیکی زده کړې شامل دي چې د ژوند په بیلابیلو چارو کې د انسان ژوند اسانوي او ښه کوي. د تعلیم په حوالہ په نړیواله کچه دا خبره منل شوې چې اولنې یا ابتدایي زده کړې هر انسان یعنی نر او ښځې لپاره ضروری دي. د دې نه علاوه که بیا وړاندې څوک اعلی تعلیم وکړي او یا څه هنر زده کړي نو ژوند به یې په عزت او خوشحالۍ تیریږي. د پاکستان او افغانستان په سیر هیوادونو کې چې د تعلیم شرح ډیره کمه ده ماهرین وایي ټولو وګړو ته یو شان بنیادی تعلیم ورکول د ریاستونو ذمہواري ده. خو د دې ترڅنګ که ځوانان وړاندې تعلیم جاری نه ساتي نو پکار دي چې څه ناڅه هنر زده کړي او دا راز د ملک او قام په ترقی کې د خپلې برخې اچولو جوګه شي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د هنري زده کړو په حق له حال درکو.
په پاکستان کې د هنري او تکنیکی زده کړو په لړ کې ټیکنالوژي اپګریډیشن اینڈ اسکل ډیولپمنٹ کمپنی یا ټیسټ ډیک نومې اداره د حکومت په تعاون د ځوانانو لپاره لنډمهاله تربیتی کورسونه ورکوي او له دې کورسونو فارغ شوي ځوانانو لپاره د کار روزګار موقع د برابرولو هڅه هم کوي. ټیسټ ډیک په دې وروستیو کې روزګار میله جوړه کړې وه چې په اړه یې د دې ادارې ویاندې زینت بی بی بشال ریډیو ته وویل.
دا جی اصل کې موږ د روزګار میلې د تنو ورکړ جاب فیر او د ټیسټیک ای یو ټیبل سپورټ پروګرام د یورپی یونین په مالی تعاون سره دا پروګرام چلیږي او د حکومت پاکستان منیسټری اف انډستریز اینڈ پروډکشن ادارې ټیسټیک دا امپلیمنٹ کړی دی. دا پروګرام دې پروګرام کې موږ سلور کال چې دی تقریبا سلور کال دوران یو د دې پروجیکټ او په دې کې موږ تقریبا 2000 ځوانانو الکانو او جنکو ته مختلف مفت فنی تربیتونه ورکړی شو. دې کې لکه فیس وغیرہ دا غینه نغښتل کېدو ټول خیبر پختونخوا او فاټا کې ځوانانو ته دا تربیت ورکړی شو. دې تربیت چې کوم هنر یافته ځوانانو چې موږ صرف دې ته تربیت نه ورکو د دې نه بعد موږ کوشش وی چې د روزګار لټون کې هم دوی سره مرستې وکړو او کدا دوی چېرته خپل کاروبار شروع کول غواړي نه چېرته وړي چې کوم کاروباري قرضې دي بلا سود قرضې چې کومې وي هغه دوی ته موږ لټو. دا د هغه روزګار لټولو یو کړی و چې هغه کې موږ د دې لپاره د جاب فیر اهتمام وکړو.
دا چې دغه روزګار میلا څنګه جوړ کړې شو او پکې چا ګډون کړی وو زینت بیبي په دې اړه وویل چې د تا متعلقه خلک رابلل شوی وو او د هغوی ترمنځ د رابطو جوړولو لپاره موقع برابر کړی شوی وو.
د جاب فیر مونږ چې کوم دې په خبر کې دې اهتمام کړو د دې مونږ طریقې کار داسې ساتلو چې کوم لوی لوی انډستریالیست سی کوم چې صنعتکاران دي تاجران دي اجران دي هغه مونږ په دې کې را بللی مو او هغه نه علاوه چې کوم څومره هم زمونږ 12000 چې کوم ځوانان دي تیغلی او له ځوانان چې کوم دي هغه ته مونږ دعوت ورکړ او هغه دې تراغلی و. دغه کې تقریبا 500 نه زیات سټالونه چې کوم لګولیو نه هغه هم تاجرانو او اجرانو لګولیو او هغه چې دې ځان سره تقریبا د 1400 سیوا ځوانانو ته خو هم په هغه باندې جابس آفر شو. د هغه نه علاوه صدا سي هم چې هغه شارټ لیست شي وي دي او هغه ځوانانو چې دغه امپلایر سره خپل معلومات یا ډیټا شریک کړه یعنی الته کې موږ کافی لوی تعداد کې فارمونه ایفیو فارمونه هغه کې به دې خپل بایو ډیټا خپل معلومات ټول لیکل او هغه به هغه امپلایر سره شریکول. نو راتلونکي وختونو کې چې کله هم دغه امپلایر یا دغه تاجرانو دغه انډستریالیست ته کله هم داسې هنرمندان پکار وي نو هغه به هم دې هنرمندانو ته کانټیکټ کوي او مقصد د دې هم دا و چې د دې چې کوم هنرمند ځوانان دي د دې او د دغه تاجران چې کوم دي د دې مینس کې موږ رابطې جوړې کړو.
د پرمختللي هیوادونو په تعلیمي ادارو کې اکثر دغه ډول میلې جوړیږي خو په پیښور کې ممکنه ده په اول وار روزګار میله جوړه شوې وي. دا هڅه څومره کامیاب وه؟
یزي زه خو بده وایم چې زمونږ په نسبت باندې خوشحال فصل باندې دغه وجه دا چې زمونږ دومره امید نو چې دومره لری لری نه زمونږ چې کوم ټرینیز دي یا زمونږ چې کوم هنرمند ځوانان دي چې موږ فنی تربیتونه ورکړي دي هغه براشي خدای کې به زه ستاینه کوم د هغه چې کوم زمونږ سره فنی او تربیتی ادارې چې کوم دي چې کوم ادارو کې چې دي مشورونه ته ټریننګ ورکړي شو ولې چې موږ هغه باندې هغه ته مخه کافی دا ریکوست کړو چې تاسو لازمی توګه باندې کوشش وکړئ چې د مشورون تاسو راولې دي کې هغه ډیر زیات مرسته موږ سره داسې وکړه چې چا کوسټرې یا نور داسې ګاډي وغیرہ چې هغه کړی وو او هغه خپل چې کوم د هغه په انسټیټیوټ کې چې څومره ځوانان او پیرلې هغه تربیتونه غوښتي هغه په ګاډو کې نو یو راوستي ډیر نه د شانګلینا د خیبر جنسینا د جمرود نه د باجوړ نه د مومند جنسینا چې څومره بندري پرتی سیمې دي تر دې پورې چترال نه ډیر زینو نه پکی خلک راغلی او په دغه ټرینی سبګه ډیر هدا پورې دغه ایکسپوژر شو.
دا چې په دې روزګار میله کې نوې تربیت یافته ځوانانو ته د برخې اخیستو څه فائدہ وشو زینت بیبي په دې حق لوي
هغه ته پته ولګی دا چې کومه داسې طریقې دي یا کوم سی وی څنګه جوړي خلک او خپل معلومات به څنګه ادارې سره شریکې نه دغه هم دغه لپاره ډیر لوی زده کړه وه ولې چې دا ټول هغه مشمول دي چې دومره لوی زیات تعلیم یافته نه دي د سکولونو نه چې کوم ډراپ اوټ مشمول دي او د چا چې بیخي وس نه کیږي او ورته موږ وایو چې مستحق او نادر مشمول نه دي د هغه دی نه هغه په بنیاد باندې خو ځای مچ لکه ډیر لوی ایکسپوژر هغه ته ملو شو ټول لکه د زرګونو په تعداد کې دغه خلکو او یو قسم داسې څه ګیله و نه کړه د سیسیز دا چې یاره ماته د سیسیز کمیو یا د پلانکی کار غلط شو یا د سې نو پکا یا په موږ انتظار زیات شو یا داسې څه هیڅ هم نه. هر انسان ډیر خوشاله دا غزنه تللی او په غي مونږ ډیر ځات خوشاله یو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په یاده روزګار میله کې ګډون کړی و او په دغه موقع یې وویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره به په سیمه کې د هنرمند ځوانانو ضرورت اسو چند سیوا شي. د نوموړي د وینا په حق لزینت بی بی وای
وزیر اعلی صاحب په خپل خبرو کې په خپل تقریر کې دا وینا هم وکړه چې خاص توګه باندې چې موږ وګورو نو سی پیک ولې چې را روان دي. نو د سی پیک له وجې چې کوم دا هنرمند ځوانان او پیغلې دي د دې ډیماند هم ډېر زیات سیوا شو، یعنی د دې لپاره پکې ډېر مختلف قسمه نوکریانی او کار روزګار راغلی دی. هغې دا وویل چې لرې پرتې سیمې یا هغه ماشومان چې تعلیم نه دی حاصل کړی د هغې لپاره داسې یو فنی تربیت بیا په یو اداره کې ورکړی کېږي، نو دا ډېره د ستاینې خبره ده. او هغې دا هم وویل چې لکه زمونږ په صوبه کې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او په قبیلي سیمو کې د ټیلنټ یا د هغه چې مونږ قابلیت ورته وایو د هغې کمی نشته، خو دې ته صرف هغه لارې ګودرې سمول دي، باقي دې ځان ته پخپله بیا اپورچونیټیز هم لټوي، پخپله ایفورټس هم کوي او محنت هم کوي. بل هغې دا هم وویل چې مونږ سره ولې چې ډېر هر کال په سونو ځوانانو پیغلې مونږ نه بهر ملکونو ته لاړ شي، مونږ چې ورته وایو لکه ګلف ملکونو ته یا نور داسې، نو هغې کې چې کوم محنت کشه یا کوم ښه هنرمندان وي هغه خو مونږ نه لاړ شي، رستو چې کوم بیا د هغې په وجه باندې لکه زمونږ ملک بیا سفر کېږي، ولې چې د ښه کار روزګار کولو والا خلک دلته کې نه وي. نو کوم دغه ځوانانو ته مونږ دلته اپورچونیټیز ورکو، نو امید دی چې لکه زمونږ ملک په خپله مخ په وړاندې.
نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو په وروستو پاتو سیمو کې ځوانانو ته د بنیادي تعلیم تر څنګ هنري زده کړو ورکولو سره به د ملک په حقیقت توګه پرمختګ کوي.
موږ یو ډیر لوی تعداد وینو چې هغه زمونږ ځوان کول دي، خو هغه نه تعلیمونه له غربت لوجي یا نور داسې معاشرتي ستونزو لوجي تعلیمونه د هغې نه پاتې شوي دي. هغوی ته ډېر زیات حقیقت کې ضرورت دی چې فني تربیتونه ورکړی شي، بل چې د فني تربیتونو مستقبل زمونږ په سیمه زیات روښانه پدې دي چې اوس پاک چاینا اکنامیک کوریډور راغلی دی او نور داسې د هغې د بره لارې چې هغې باندې هغې مخ په وړاندې بیا تلی شي. او امید لرو چې که داسې پروګرامونه نور هم را روان وختونو کې وي او خاص توګه باندې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو چې کومې پسماندې علاقې دي هغې ته په کې صرف سپورټ ملاویږي نو ډېره زیاته ښه ده.
زینت بی بی د هنري او تکنیکي زده کړو د ادارې ټیسټ ډیک ویانده ده. یاد ادارې په زرګونو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکړې. په دې اړه مو سو ځوانانو سره هم خبرې کړي چې له یوې لنډې دمې پاس پی واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د هنري ستکړو په حق لا معلومات درکو. د لړکی په درستیو کې له هنري ستکړو فارغ شوو ځوانانو لپاره یو روزګار میله هم جوړ شوې و چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ترانسور کې په هنري ستکړو ټینګار وشو. په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د ټیسټ ډیک له تربیتی کورسونو فارغ شوی طاهر زمان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مو علاقه چې دا ملکن ایجنسی دا او ملکن ایجنسی کې دا ډیری جو لګرام یم جی او مخ کې تعلیم چې دی نو ما په 2009 کې مې فکر کړی دا نه بس چې دی نه دا نو مالی حالات د سينو چې مونږ مخ کې سبق ویلې دا کې په دې باندې مونږ بس سبق پاتې شو دینه بس بیا اسی ترتی دو بس بیا اړین اړي او کله سکار مار بم کوو نغه نه بس بیا چې مرګرو نه خبر شو چې د شي یو تدقیق واره یو پروګرام نه او هغه چې دینو په بیروزګار کم کته دی په خو باندې دغه کوي خپل طرف نه یو پروګرام هغه سټارټ کړي ټریننګ ور کوي او پری ټریننګ ور کوي او په ذریعہ سره خلک لکه خپل هنر منر دغه یاد کی نغه به بیس باندې ما تدقیق ته مو نه وکړ دغه بس دینو هغه د زما سلیکشن وو او سلیکشن ما بس چیزینو بیا مونږ په ښه طریقې سره چیزینو او موټر وایندینګ کورس وکړو. دلته کوم زمونږ علاقه چې دا ملکان ایجنسی په دې کې د لو وولټیج مسله دغه د وایي نه چیزینو موټر کې مسله ډېر راځي نو دغه وایي نه مونږ سلیکشن چې دی خپل مرزه کړی
دا چې په دې تربیتی پروګرام کې یې سس دا کړل. نو موړي په دې حق له وویل چې سمره آلات د بجلی د موټر په ذریعه چلیږي د هغې ټولو موټرونو د مرامت یعنی بڼلو کار یې زده کړی دی.
دا ٹریننگ چې دا درې میاشتې او پدې کې مونږه دا چھت پکو وینډینګ مونږه داغه بنل دا ډنډې پکې واشنگ مشین داغه موټر وینډینګ مونږه یې تکو او داغه سرچدي نو تری فیز موټر یې کم چې پدې کرش پلانټ کې او پدې غټ جرندو پدې هر څه کې چې استعمالېږي نو دغه تری فیز موټر یې موکړي او نور مختلف دا کم سمرتبل موټر او دغه سي موټر یې موکړي جی.
طاهر زمان وایي چې د تربیت پر مهال او له هغه وروسته ورته د عملی کار موقع هم برابرې کړې شوې وي چې پکې یوازې بریالي ځوانان له تربیته فارغ کړي شو. په دې پوښتنه چې دا مهال څه کوي او هنري زده کړو ورته څه فائده ورکړه او که څنګه، نوموړی وایي
دا وخت زه یو کس سره یم او لکه مزید په دې کې تجربه کوم او دا سره یم هغه مر مهانه چې لږ ډېرې پیسې راکړي په ټریننګ په بیس باندې نو هغه سره یم زه مزید کارم یې زه کوم سہولت پکې دا دي جی چې په خپل مرځای را کار کولی شي بل نه چې په دې کې عزت دی او په خپل عزت باندې هر یو سړی بس عزت کوي بس هغه خپل بیس مطابق تو کار کولی شي دا په سوري باندې دی بل دا چې یو هنر تا سره دی نو یوازې په دې ملک نه په بل ملک په بل ملک په هر ځای کې دا هنر چې دی ستا په کار راتلی شي او نه چې دی نو د دې نوم له کډه زیات پایده اغستی شو او اخلو دی.
طاهر زمان وای په سیمه کې یې ګڼ ځوانان بې تعلیمه بې هنره او بې کار دي. په کار دي چې حکومت دا ډول د هنري زده کړو کورسونه زیات کړي او کلیوالو سیمو ته هم وغځوي.
زمون کو لکه دا قبایلی علاقې او ډېر غریزي او لکه ډېر بیکولډي تعلیم په لحاظ سره ډېر پیچیده دي نو لکه داسې پروګرامونه چې دي زمونږ علاقو لپاره ډېر مستفید دي او ډېر دغه کېږي مونږ به لکه د تصدیق د طرف نه کم هغه پروګرام دي هغوی ته به مونږ ریکوېسټ کوو چې یاره مزید په دې کې چې نور کم ښه پروګرامونه دي چې هغه دوی په ښکته علاقو کوي لکه په پنجاب باندې په نورو علاقو کوي نو موږ وایو چې دا سیدا پروګرامونه چې دی لا کولم ورکی نور مزید ډیر پروګرامونه راشي او په دې پروګرامونو سره نور نوجوانان چې دی هغه مونږه کې دا دغه اصل کې هنر نو دلته به هنرمندان چې دی ډیر شي نو په دې وجه سره به زمونږ د علاقې ډیر مخ کې شي او بل نه هنرمندان هم ډیر شي او د دې د کمپسمندګي چې دی نو هغه بل ګډه نه سګري شي.
طاهر زمان چې د بجلی د آلاتو د مرمت په کوم دکان کې کار کوي هلته سو تنه نور ځوانان هم زده کړې کوي خو هغه کوم تربیتی کورسونه نه دی کړی. په دوی کې مو یو تن وسیم خان سره خبرې وکړې دی وای
سلورم دینځم پوری مې ریګس ډېر مونږ ری وی د ایستا سرناش دلته موټر موټر په کومه پورا کار مار عزت ووستي تقریبا چې د 15 فګو مې شروم کې دي او کار هم لدی چې پوره نه زده کړې بس شاګردي کوي چې جب خرچه را لا کوي د شنو نه ډېر دغه مغه نه راځي کنه او کار مار راتن پرې دي د تیر د کار.
وسیم خان وای په تربیتی مرکزونو او کورسونو کې نه یوازې په لږ وخت کې زده کړې مکمل کیږي بلکې هغوی سند هم واخلي. دی وای طاهر زمان ته استاد د تربیتی کورس لوځي د نډيري پیسې ورکوي. نو موړه وای هغه ځوانان چې تعلیم یې نیمګړی پاتې شوی وي په کار دي چې هنر زده کړي او دا راز به د بیکاری او ډيري خوارۍ نه خلاص شي.
ټیکنیکل دغه ته ملاوي دغه زیات توجه هغه د ورسوي نن سبا ډیر زیات اهم هنر زده کوي ځکه نن سبا نوکرای مو فرغ سړي ته نه ملاويږي او نن سبا هنر زده کول د ټول مخکې چې کوم تعلیم دی وسره کوي هنر دی زده کوي دا مدن په لحاظ باندې خدي خپل کاروبار ځکه خريجي چې وای تاسو متل دی وای چې نوکری د خپل پلار مينو وای نوکری نوکری ده هغه نوکری د خپل پلار مينو نوکری وګره نه ده.
هلته طاهر زمان هم ځوانانو ته پیغام لري.
دا پیغام ورکو چې پیله خو د ټول مخکې تعلیم وي او تعلیم نه پس چې دی نو که تعلیم یو کس نشي حاصلولی دلته نه پیسو مشکلات ورته یا د نور څه مشکلات هغوی ته نو هغوی دغسې چې دی نو هنر زده کړي هر څه هنر چې څه هنر زده کړي نو هغه به په هر ځای کې د دوی په کار راځي اسانتیا به ورته وي بل عزت قدر او عزت به یې نو زما به خپل نوجوانان کم دغه کې دي کشران دي یا زمانه مشران دي خو چې اسې ګرځي نو هغوی ته به زما دا یو نصیحت وي چې او اسې ګرځېدونه دغه نه چې دوی خپل هنر زده کړي.
ماهرین د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه خوشبینه دي او وایي چې ځوانان له بنیادي تعلیم تر څنګه هنرونه زده کړي نو د کار لپاره به ډېرې موقع ولري.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو په سندری جادوګری خبرونه کې د پښتو مشهور سندری او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون باچا درته راوړي.